السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مرادی مو د ساتي رادیو دایو سات خبرونه تاسې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري اورئ. د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت او افغان چارواکي وایي چې د ملکیانو د مرګ شوب د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې ځانګړي تدابیر نیول کیږي او وسلوال طالبان ملامتوي چې له خلکو څخه د جګړو پر مهال د سپر په توګه استفاده کوي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت وایي په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم نن امریکا ته ځي او د غلطبه د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جنگ کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونه وکړه چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د 14 ملکیانو په وژنې تورن کړی دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خپل بیان د دیبرا ریچرډسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلي چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د اداو په اړه د ناټو اوس ملاتړ ماموریت ته راپورونه رسیدلي دي او دوی به ټول معتبر تورونه وڅېړي. دیبرا ریچرډسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په 1.5 ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته د هوایي برید ښکار شو چې پر افغان پوځیانو ترې بریدونه کېدل. بهرنیو ځواکونو ویلي دي چې 4 نوي طالبان د کندوز په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو هم ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکرې د کندوز په تازه جګړو کې وژل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې 4 کسان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه برخه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د ښار له یو دوکاندار څخه په زوره پیسې غوښتې چې له امله د دواړو خواو ترمنځ نښته شوې ده. د آسیا د فوټبال جام د 3 کلنو په غوراوي سالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره لوبه کوي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره لوبې کړي چې دواړه بایللې دي. د عمان پر وړاندې افغان لوبغاړو یوازې 1 ګول کړ او عمان 2 ګولونه وهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شول. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبا فیض ریفری تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلی کړې ده.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کردن نتونستیم و سه چانسی که خطر داشت، یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید برای ما رفری میداد پنالتی که شد. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشه، متوجه تکمیت خود باشه، پشت میزبانی و پشت مهمانی نگردن.
افغان 3 کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا د 3 کلنو جام ته د ورتللو هڅه کوي چې په کور دننه د فوټبال په فدراسیون دننه مشکلات د افغان لوبغاړو پر لوبه تاثیر کړی دی او له امله یې د یو شمېر لوبغاړو شکایتونه هم پورته شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. نتنیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې 2 اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر وروسته له هغې پلان شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره وکړه. ویل کیږي چې د ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې راشي چې د امریکا د 2018 کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له 3 تورونو سره مخ دی، له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلي روابط دي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځي سرتیري هم موجود و. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپل دوه اټومي وسلې لګدونکي جنگي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لور ته بیا متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایتو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پوست امر کړی دی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته توپانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي مرسته وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوست قمندانې وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو پوست ویلي دي چې تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. توپانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 446 کسان مړ کړي دي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوي وګړو ته هم دغه طبي پیښو ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې واورئ او په اف ام 100.15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدل شئ. که انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شئ. دوستانو، د خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل شاورس پاڼه ته پکې کتنه کوو. او په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ملکي فاتو په اړه د اندېښنو او د غراس د افغان او ناټو ځواکونو د سرګندونو راپور رااخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو تړون وایي چې وسلوال طالبان د جګړو پر مهال له ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. افغان چارواکو او ناټو مقاماتو وروسته هغې دا توضیح بیان ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینې هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پیښې په جدي توګه څارل کېږي او عاملانو ته سزا ورکول کېږي. طالبانو بیا تل افغان ځواکونه ګرم بللي دي چې د دوی په خبره پړندو بمباریو سره ملکیان هدف ګرځولي. د دې موضوع جزئیات د سفیر الله ستانکزي په رپورټ کې دي.
د نوی 1499 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړې چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدن د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برېښنالیک کې دا هم راغلي چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز وروسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلي وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې ووژل شول. د شپې یوه بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دیم. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرم بولي چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. د دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دوی ضربی اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي، نو عکسالعمل چې دي منځته راځي په دې کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، عمدي نه دي، دا د یو سهوې په توګه کیږي، دا جدي توګه څېړل کیږي، عاملین پیدا کیږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغه چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي، هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونې پارولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلي جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل د ملکانو جوبلا ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې کیلي خواوي د هغوی ژوند ته د دب خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی په راپور کې مور دل چې د افغانستان دفاع وزارت او د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي، خو طالبان بیا د افغان ځواکونو نړیوالو ځواکونو پر بمباریو ادا کوي چې په دې بمباریو کې ملکی خلک په نخ کېږي.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
وړاندې په خپرونه کې موسیقي خپرېږي، خو له هغې مخکې له اکرام الله اکرام نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څه خپره کړې دي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې سل کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب استاذ سره د لیدنې تیاری نیسي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړه شي، نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلي دي چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي، هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولای. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسيونو نه همغږي دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسيونو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یو چتر لاندې له طالبانو سره کینی او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوي ترمنځ د راتلونکي پړاو کېدونکو خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبرې وشي چې له دې وړاندې پرې خبرې نه دي شوې. دې ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناستې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار یې کړی چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور غوره داده چې د قطر پر راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي، ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولی شي. ویسا ورځپاڼې بیا په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې په ډېرېدو اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې له ولس سره دښمني اخر د څه لپاره. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکي مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حملې او په کورونو د چاپو له امله رامنځته شوه، یو شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسي وګړي په نښه کېږي، بلکې له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتې او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورسپانی بیا لیکلی دی چې د ملي والی حکومت د جوزای خبرګوري د میاشتې لومړۍ نیټې وروسته قانوني مشروعیت نه لري، په مطلب کې وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېته